قرارداد میز فعلا با کسی دیگه بشینه که او حاضر به جنگ نیست. در این زمان ما باید به یک سلسله موضوعات بپردازیم که موضوعات ریشه‌ای است در تاریخ افغانستان. ما تعریف ها و روایت های مشترک از تاریخ خود نداریم. لذا من فکر میکنم که موضوع دیالوگ یک موضوع تا اندازه علمی هم است، آکادمیک هم است و از خود روش های مشخص داره، باید در بین افغان ها مروج شود و ما از این بیاموزیم و از او استفاده عملی بکنیم. لذا یک پروسه طولانی است، ولی یک نقش خود افغان ها دارن، یک نقش هم تا حد جوانب خارجی بی‌طرف دارن که اونا کدام غرض خاص نداشته باشن، فقط تحصیل کننده باشن. من فکر میکنم که این موضوع امکان در مطرح شده و این قابل قبول برای طرف طالبا هم باشه، چون چیزی را که ارائه میشه باید قابل قبول جوانب مختلفی باشن که اونا به اصطلاح در موضوع زیدخل هستن و صاحب یک روایت خاصی هستن که او روایت میتونه ریشه های مردمی داشته باشه. در نهایت من فکر میکنم نقش چیزی را که مردم افغانستان میخواه، خواهشات مردم افغانستان، باید به یک شکلی از اشکال انعکاس داده شود.
خب به نظر شما حالا دورنمای سیاسی افغانستان زیر حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ خب اتفاقاتی که در منطقه میفته بدون شک تأثیر گذار میتونه باشه. بیرون از منطقه مثلا ما در آستانه برگزاری انتخابات هستیم در ایالات متحده امریکا در ماه نوامبر امسال. چی روایت های وجود داره و آینده شما چگونه بررسی میکنین، چطور پیش بینی میکنین؟
بله، از دیدگاه ایالات متحده که در کمپین انتخاباتی مشغول است، یقیناً که یک طرف قضیه که حاکمیت فعلی در امریکا است، آقای بایدن علاقمندی بسیار زیادی نداشته باشه به این قضیه افغانستان زیاد مطرح شوه و میخواه او را به حیث یک دستاورد تاریخی نگه بداره. طرف دیگر که رقبای جمهوری خواهش هستند، یقیناً اونا تا حد که امکان داره میخواین موضوع را مطرح بسازن، دامن بزنن برای از اینکه از او استفاده کمپینی و انتخاباتی بکنن و آقای بایدن هم متهم به این بسازن که یک وضعیت در افغانستان بار آورد که او به نفع امریکا نبوده. خب در نهایت من فکر میکنم در امریکا مردم و کسی که رای دهنده بالاخره خواهد بود، در پاری تمام اولویت های دیگه که امریکا داره و قضیه افغانستان توجه زیاد نداره. لذا افغانستان یکی از موضوعات عمده انتخاباتی امریکا فعلا نیست، ای که در خلال چند ماه آینده به کدام موضوع عمده مبدل شد او را سخت پیش بینی کرد. و در بعد وسیع‌ترش معلوم‌دار ممالک هستند که علاقهشون به افغانستان زیاد است، ممالک منطقه قسمی که دیدیم واقعا علاقمندی به ثبات در افغانستان دارن و ای دارن که تهدید از افغانستان متوجهشان نباشه و ارتباطات قوی تر شود. و در این زمان کشورهایی هستند که علاقهشون به مرور زمان کم شده میره در قسمت افغانستان و این باعث از این خواهد شد که کمک ها به افغانستان کم شود. مخصوصا در اروپا آدم میبینه متوجه از این شدیم که بعضی کشورها بنابر بعضی معاذیر و بعضی موضوعات دیگه سیاسی و استراتژیک توجهشون به افغانستان کم شده که این مفکر میکنم به نفع افغانستان در طویل مدت نخواهد بود.
سپاسگزارم از شما عمر صمد، آگاه امور بین الملل، و میرزا نبی خالقزاد از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و تشکر از شما هم که این بحث را تا این دم دیدید.
ما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې یو بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا له نویو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات درته وسپړم. دراز به پر اشرف غنی داغه دیو باوری جنرال نیوکه د طالبانو دیو چارواکی لخوا پر لوی سټیج اجبنه توندی تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا افغانستان غزي ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه د تحلیلوم چې پر شایته کې صدا خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مهمو سیاسي مسایلو تاوند ټکی د دوهې رواني ناشتې ته د طالبانو چنبازی طالبان وایي راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې بحث وشي د افغانستان لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې د دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي
دوه درې مشخصې موخې لري اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعیین شي او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکی کابل بدخشان تخار ننګرهار کې د ملای مامانو د تیری ونی نیوکو د طالبانو د مشر غصه هم پارولې خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې
کدا دی علماء مسؤلیت دی سي خلکو تداور و پیژنې سي طالب خپل کندار لري او دغه خپل تګلار ده او دین بیل شي که طالب زلزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبلیغ کې دا دین نه ده
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنسوي دي دا خو دوه درې علما او غلجي کې په ډیر نږدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غلجي کې
ل زندان وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنی ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په درېدو ټینګار کړی
چې څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري د مونږ تکلیفات هم ارزي دي یا دوی اسانتیا هم ارزي دي خو دوی به د دوی اسانتیا په مشکلات بدلېږي زمونږ مشکلات به په اسانتیا بدلېږي
انشاءالله
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 15 ټپیان ورکړل ټاکنې وکړې خو پر روڼتیا یې شکونه شته بیا هم ستړي مشي که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وسی او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع هم له اجنډا وویستل شي که څه هم طالب سرچینه ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان واده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي که نه خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې معنادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري دوه درې مشخصې موخې لري اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعیین شي او دویمه دا ده چې دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاری لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي
بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوهې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي هغه ټکی چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي او ان شاء الله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابی په طرف ته ځي، لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیاب کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمینه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبتې پایلې ووسی. خو د ښځو یو شمېر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې په راروانه ناسته سر له اوسه نیوکې پیل کړي دي چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي ښودلو د لړۍ یوه کړۍ ده چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړې ده. دغو ښځو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیواله ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایل وي، مګر که دې ته داسې انتظار کیږي چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمني وټاکل شي یا به بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوي بین المللي تصمیم غونډه وي، دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او دا ښکاري چې روستۍ وونه کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنیزو شوی او څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنا اخیستي. پر طالبانو تیر ونې له منبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بې حجابۍ په تور د هزاران نجونو د نیولو له امله تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همش این را از اینا گرفتیم. این مسئله اساسا
دو نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوی دي، په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود. این مجرم باید به جزای جرمش میرسد، اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره ونه د ننګرهار چپریار ولسوالۍ له دولتځي کلي نه هم د مولوي محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو لامل نیولې او نامعلوم ځای ته وړه. خو دا ښکاري چې د طالبانو پر ضد د منبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاس را سورې چې داسې دي ولې مې دې کړې؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نشات نه دی، نشات خو ماته هلته چې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نشات کړې. خو داسې ته پر دنیا پر میډیا باندې ژړېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبعیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور اسو چې خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، طالب خپله یوه سیاسي ډله ده، دین بیل شی دی او طالب بیل شی دی.
نو دا هغه متل دی چې وایي به تنګ آمد به جنګ آمد. داسې د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو لخوا نه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علماو چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دې دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یو مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازي حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د غواخلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزې د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیک دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملا یا افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي او ایران په همدې نیت طالبانو ته تېره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار یې کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستان نورو ته ګواښونه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمی قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستان د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وینو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپله اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو داغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړی درجه شمیرل کېدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوي کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي. وایي اشغال نیست، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پکې بې عزته و، مال د بې عزته و، د دین احترام د نه پکې کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا داغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا راوسته او اوس د په وینا د دوهې د ننګینې معاملې له وجې واک ته رسېدلي، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی بیا دغه څرګندونو ته په ځواب مولوي کبیر بیچاره بللی او ټینګار یې کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وای نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تیښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده او دوی همیشه دغه ډېر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دی همدغه ته دی ملت وایي او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آداب او رسوم او عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې رهبري په سطح باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قرآن کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیرونه وروسته لاغې چې د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالان ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو زامنو او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولې او د عامو افغانانو ځای په دولت کې ورک کړی دی. فعالان ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوی زوی مغفور الله دلاور سربیره داغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. براره خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدی د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوی چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سیکرټریټ، بل ورور یې انس حقانی د تماس کمیسیون غړیتوب او تره یې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیسته. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سیکرټر ګمارلی دی. بل ورور یې احمد الله متقی د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس، بل ورور یې امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور یې عبدالله متقی د ځانګړي مدرسې تر څنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکوله سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي، هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو خو د ده په رقم جنګیالیو ته شګې واغزنې لارې انتخاب کړې وي. دا راز د طالب مخالف فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی او د دغو چارواکو تر څنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي، ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته ور وګرځي او خپل سفارت پرانیزي. دا راز تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار داو چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ودانت پټیل ویلي، هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا د مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوري او همداراز نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغییر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیری اونۍ خبرې دادی چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بالاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخي 12 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوی و. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی و او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی و. پروستي او ټاکنو کې تر ډیره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی، خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملت پاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ د هغو ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینی دغه طالب فرمای سره نبی علیه صلوات و سلام دروځي سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دا زو خپل قال کې لسمه میاسمو لسمه
دا پګړی مې د قسم می چې کټ قسم چې مودا مولانا فضل الرحمن سی روغی او په خپل لوشي د مپلوشونی ولاړ تو سلا دې څه جماعت ته و دې په حق باندې را
او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیلی خوب دے اس دیتا دا خوب اگر وقت دل تک اس نشتا ستا سو یو شوق
ویدا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور علم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخبل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کیولی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا رہی
سکال پاکستان کې ټاکنیز کمپاینونه تر ټولو خونړی کمپاینونه وو. که څه هم پاکستانی رسنیو ویلي وو چې مذهبي سیاستوال فضل الرحمن کابل ته وروستي سفر کې له ټي ټي پي نه ټاکنو باندې د برید نه کولو ژمنه وړې وه، خو له ټاکنو یوه ورځ وړاندې هم سویلي پښتونخوا کې پر ټاکنیزو منډو ترلو دوه بریدونو لږ تر لږه 28 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړل. د پښتنو په ګڼو سیمو کې د نام نه له امله ټاکنیز مرکزونه بیا پرانیستل شوي هم نه. او د سعودي ریاض ښار تیره اونۍ د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه و چې د لسګونو هیوادونو نظامي تجهیزات پرمختللي جنګي وسایل او الوتکې ورته راوړل شوي وې. دې نندارتون کې د 45 هیوادونو د تجهیزاتو تر څنګ د 70 نړیوالو شرکتونو نظامي نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو. په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل، خو سعودي پکې سره لدی چې خپل لومړنۍ جوړ شوي هاک 115 ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي. د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره 11 تړونونه وکړل. په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 160 پرمختللي بی پیلوټ الوتکې به جوړوي. اوس هم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سر ښکاره کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر 2 میاشتنۍ بند وروسته آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی. منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم 2 میاشتې وړاندې ونیول شو او 4 ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړي. او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز دی، خو یو هندي تبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه. پښتو نومې پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو. استاد ذاکر حسین چې د هند کلاسیکی موسیقي په استادانو کې شمیرل کیږي، له افغاني هنرمندانو په تیر استاد سخی سره یې کلونه په خو د سوچه پښتو موسیقي غنې شاهکار پرچې غوولې دي. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانی و افغان ځواکونو د یو جنرال سمی سادات څرګندونې وی چې ویلي دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو پلي کوونکی. هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره د مالکیت کوم حص نه درلود، بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو.
یعنی دز درته چې د سهار ستر ماښام پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم، آل دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسكر بعض شان مثلا موږ مجبورو چې دغه سره جوړ راسو.
فعالانو پر هغه تور لګولی چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د هم ځان لپړې نشي ایستلی، بلکې په مات شوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلی. او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده. اپل کمپنۍ داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي آینه کې رئیس تللی چې رسترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري رانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د په اراده عینکو کې خوځل کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به یې د ښارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپله به د دې ټکنالوژۍ کاروونکي ورسره په ځانګړې نړۍ کې اوسي. او کله یوې خوا نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقي کولو په لټه کې ده، بل خوا د برقي موټرو د اسانه چارچولو لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړی. په دې منډوتړلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړې ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی